سلامونه د سهار ته بجې دي زه صفیو لاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم په خبرونو کو. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرلانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسو ته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ییزو سرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ییزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نه پلي کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پروند څه باندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شاملې دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شاملې دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 228 میګاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژۍ د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینه او د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاوند مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکړل شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاوند راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د ښځو پر سپورتي بندیز ولګاوه، د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان نجونو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاوند لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړیڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیستی. د روغتون چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکي وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځایه تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوي چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی، خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیایي حالت په اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږکال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول.
د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شراخلی ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مسلس پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4,000 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې وجه د تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی تر دربارونو رسیدلی، کله په کلیو او بانډو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دی خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یو ځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طایف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و، او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو، او په دربار کې به یې هم ډیر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب زخم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم، او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هر کله مو کوم ډاکټر صاحب زخم، کلمړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډیرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادیږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادیږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه، او ورسره ماهیان، او د ورسره افت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و حسن اکثره ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي، او خصوصا هلته به ورتلل، او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډیدل، او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
البته ما ماشومتوب خو په کابل کې تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه د سخی میله به هم و.
او بالکل، او د سخی میله و، خو دا چې هغه موږ نه لري و هلته به نتلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لخکر به مو جوړو. بیا چلستون کې، د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میرشاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. واتساپ د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میلې ډېر ځانګړې وي. فرضاً د اندوانو میله به په دې وخت کې کېده، مشاعره به کېده، نور څه.
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب، او په ننګرهار کې، په ټول ختیځ کې، په لغمان کې، نورستان کې، کونړ کې د نوروز بڼه لږ بدله شي، او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعرے کیږي په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره د هغه د دغه وخت مشاعره ده، په همدغه وخت کې شروع شي. او پخوا خو موږ اورېدي دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه، نه یوازې مشاعره به وه، موسیقي به وه، بیا به خلک تلل د امیر شهید باغ ته به تلل، او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل، بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل. په سرخود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله و، بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای و، ټولو به یو ځای هغلته میله کوله. او بله خبر دا ده چې دلته به د دیقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کینول، هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي، یعنی څرګند یي، مثلا په یو غونډۍ ایښي دي، مثلا سړک په غاړه ایښي دي، د دې لپاره چې خلک وګوري. اکثر به دا سمبولیک ونې وي، بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده، او بلکې اوس پورې داسې کېږي، په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا، په نورستان کې، نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي، او یو قسم ته شریک، لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي، او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده، او تقریبا هر سړي ته یاد ده، اسانه موسیقي ده. نو هغه یې کوي، او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلي. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې. نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په هغه
طرفه، البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهور دی، او د کابل والته خو ما اشاره وکړه. زه خپل د ماشومالي یوه قصه تاسو وکړم، د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به علي خو د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي، دا به کورنو ته زموږ کور ته بیم راوړي، زموږ د کور څنګ ته اندوانو. دا اوسم د ماشوم ټوب لوړی و، خوږه خاطره زما هم دغه ده چې د شیرنی به کله راوړي، رنگا رنگا به وي کنه. یعنی د سه ډاکټر صاحب، یعنی دا نوروز یو ډول د سه میله و، په افغانستان کې سه افغان شمول و، اندوانو بم برخه پکې اخیسته، ازبکو بم برخه پکې اخیسته، پښتنو، تاجکو، البته که قومونه یاد کړ، دستر قومونه، هر چا هم دسنو.
بالکل بالکل، و دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و، او ټولو په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستنه و.
ډاکټر صاحب، یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ په کابل کې به تاسو میلو باندې ډېر ګرځېدلی یاست، زه ډېر نه یم ګرځېدلی، څنګه دغه د اسپکې چوبیس به خلکو کوو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیستې ده؟
ولی نه ولی نه، په هر نوروز کې هغه څرخونه به و، هغه دولۍ به وي چې تاوېدې. نور نو یو رقم دغه و چې طالب جنګانې بالا په دې وړو وړو زرورقونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول، هر چا به فرزان دانه پر روپۍ، چا به یوه دانه اخیسته، چا به دوې دانې. نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو، هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شور نخود او شور مشنګ دغه شیان مشهور، او دغه اصل میوه به هم خرڅېدله په دې زیارتونو کې، د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د باډیو یا د
کاغذ پرانو عجب خوند وو کې، خو ځینې شیان خو عادي دي، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو. په جرمني کې هم دا کار کړی،
او هم د اوس مېرمن لګیا ده.
بس نوشی جان، نوشی جان، موږ هم هفت میوه تیار کړې ده. واتساپ تاسو ملالی جان سرنګ
موږ هم همدغسې، ځکه چې د یو خبره د ډاکټر صاحب عمر ته اشاره وکړه چې دا یو قسم ته د ټولو افغانانو کلتور دی، او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه
د ښو کلتورونه
او نو بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هیڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېسار شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې زه به څو نومان دلته یاد کړم بختری شریف الرضا متنبی ابن رومی ابو تمام ابن معتز یعنی دغه ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمانو په ورته وخت کې دوی به دربارونو ته ورتلل هغه دربارونو باندې چې هغه ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده لیکن ډاکټر صاحب یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواخ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالۍ لپاره خلک پلمې لټوي عادي ژوند سره ستومانوي هر ورځ کار هر ورځ امغه عین چاره تر سره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروای له حد ځپي نو سړی د خوشحالۍ لپاره پلمې غوړي او دغه پلمې همدغه سي مناسبتونه په لاس ورکوي نور ملتونه لکه ګواخ سچول په ډېر معمولی پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ لپاره یو ولار جوړوي نو دا چې خلک ځینې خلک ولی مخالفت کوي زما په نظر هغه د دین نه برسیرن تعبیر دی البته د دین هم نه بلکې د دینی روایت موته دی راوریدل دي د ملایانو لخوا چې نوروز سره مخالفت کوي دوی وایي چې دا کفار سره مشابهت دی او د مجوسیان یعنی اخوانو آریایانو به دغه ورځ منځله نو ځکه موږ نه منو حال دا چې بیا هغه تکړه دینی عالمان چې دي هغه بیا وایي چې لنور سره مشابهت یوازې په عبادی چارو کې ناروا ده غلطه ده د مسلمانانو لپاره یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مرده ده نور نو ده د ژوند خو ټولې چارې د ټول انسانانو مشترک دي د ویښتانو په ډول یا سټایل د جامو په سټایل یا ډول کې د خوراک څخه په دې شانو کې دا خو مشابهت نشته دا خو د ټول انسانانو ګډ شی دی او همدارنګه د دې جشنونو لمنځل زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ څنځ نشته دا
او سره ورته نه دی ډاکټر صاحب زغب کنه دا لمنځل سره ورته نه دی ایران ته به ورشو د ایران یو لنډ ویډیو لرو اوس کور دلته په دې ویډیو کې او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیاي برخه ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیاي په طبي لحاظ باندې هم دا خوره دقیق خبر تاسو به تر په دې باندې پوهیږئ کنه سده لیکن بیا هم د مخالفت علت شه دا ګور صاحب په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شول نه ورس سره داس مخالفت چې خلګې زورولې
مشکل مشه داسته چې د مخالفتونو چې کیږي خصوصا دغه مسائل سره کلتوري سره مسائل دغه هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټول لوتي چې موږ مثلا شپ جلبات کې ویل چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاره باندې حکیمان پیورته پیچ ورته وایي دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولې ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر را ده شو چې هغه کتاب کې هغه وایي چې کم خلک د خوشاله و سره مخالفت کوي هغه تاسې د هغه نور د هغوی نور کارونه وګورئ د نورو خوشحالیو سره مخالفت کوي لکه که د یوې خوشحالۍ سره مخالفت کوي هغه د نورو سره مخالفت کوي لکه اوس مثلا د نوروز خوشحالي ده که دې سره مخالفت څوک کوي هغه بیا د موسیقي سره هم نه دی جوړ هغه بیا د حتی د ښو جامو سره هم نه دی جوړ وایي دا دنیا ستا دپاره نه ده چې ته په دې کې ښه وګرځې په بله دنیا کې باید ته ستا هغه دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شي د مخالفت دپاره ډېر دلیلونه کیدای شي نه لکه ته کولی شې یو چې پښتو کې یو متل دی وایي که د ټوپک نه زړه بدی نښه ډېره لرې کېده نو هغه بیا نه ولي نښه نو بیا ته وایي چې دا ټوپک کې مشکل نو یعنې مطلب که ته مخالفتونه لټې هغې دپاره بهانې ډېرې دي
اوس ګوره تاسو دیني موضوع ته اشاره وکړه دا هغه هم ماسره شته ډاکټر صاحب ته به بیا هم دا سوال راجع کړم صاحب ابن عباد هغه نام تو عرب پخوانی لیکوال دی چې د ادبي کتابونو تر څنګ یې ګڼ دیني کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله و صفاته دا د ده کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډېر منل شوی کتاب دی العیاد د اخترونو په باره کې د ده کتاب دی الامامه الشواهد القضا والقدر نو دې څنګه دومره ستر عالم یو د بیا د نوروز په ګټه باندې یو څه لیکي او دغه سره بیا په یغه وخت کې د عباسیان په وخت کې مخالفت نه کیږي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په جنو عربي هیوادونو کې فرضاً یو ډېر مهم ځای دی خوشیو هغه دی متحد عربي امارات دوبۍ په دوبۍ کې د عنوانو میله راکشوي د عیسویانو راکشوي د مسلمانانو خوشته وشته حتی نوروز په دوبۍ او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی دا مخالفتونه له خوشیو سره اقتصاد هم ځپي ډاکټر
د خدا سیده چې څومره چې په یو ټولنه کې دغه سي غنی فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډېر مناسبتونه ډېر جشنونه پکې وي د عمره ډېر خلک الته برخه پکې اخلي دا البته هم د بهرني توریزم په تقریبا کې مرسته کوي هم د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېدې د افغانستان له ډېرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځای نه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر
ډاکټر صاحب په همدې برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله پخوا خبرې کولې د نوروز په ارتباط هغه ویل چې په دې کې ځینې شیان له دیني عباداتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه هغه د جنډې پورته کولو موضوع یاد کړه خو دا د هغه نظر و نو ما ورته وویل که په یو میله کې یو شی خراب وي نو خو ټوله میله باندې خو خط نه راباسو که د موټر یو پرزه خرابه شي ټول موټر خو به ورته نه اچو کنه همداسې نه ده ډاکټر
بلکل و مسئله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې دغه دین او کلتور دا یو بلکې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په لمانځنه کې دغه زیارتونو ته ورتګ یا د جنډو پورته کول دا خو داسې ده چې دین یې له نوروز سره غړه غړې کړي د دیني ور سره تړلې دي په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړی ویني مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې دا د کریسمس نمانځنه چې ده دا چې ده دا یوازې دیني اړخ نه لري اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دیني ارزښتونو سره یو ځای شوي دي د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم
مننه ګور صاحب د خیبر پښتونخوا په لخوا هلته هم په ځینو سیمو کې اختر لمانځل کیږي دا د نوروز دا د ازادي راډیو د فردا د څنګ همکاران سیم دي هغه سیدانن سبا د زموږ د دفتر له مخې تیری شي بیا راته وایي چې اختر مو مبارک یعنی دوی بیخي دغه دیارلس ورځې دوی لمانځي نو دوی ته اختر داده څنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډیر لمانځي؟
نوروز په خیبر پښتونخوا کې مو او په زینو نورو سیمو کې د پاکستان لمانځل کیږي، خو په کورم کې تر ټولو هغه ډیر زیات لمانځنه شي هغه په کورم کې.
حالت اوس ډیر خراب شوی دی د جګړو له خاطر،
سره د دې چې د جګړو له هر کال هم داسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې کې ډیر وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي او ی د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده. د کورم کیسه یو خدای چلته سنی او شیعه وسیږي او دواړه په قام پښتانه دي. دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، باقي کې بین سنی معلومې نه شیعه معلومې ټول یې وي، ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګانې هم لرو هغه کې مثلا د اتڼونه کوي جوړونه وایي، لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دي هماغه رقم ته دی همداسې کوي. حتی د هغه ځای نه مخکې چې د لارې بندې نه وي د هغه ځای نه به ورته خلک راتلل، ځکه چې په که تاسو د کورمې تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره دا کوم قامونه چې دي، حتی د لوګرس کې دوی یو قام دي. نو بیا هغه زموږ مومندو کې دې ته ګوندی وایي، لکه ستا په ګوند کې چې ځایم، لکه ستا په ګروپ کې چې ځایم، لکه ستا په عزیزوالۍ کې چې ځایم. نو هلته چې مشکلات یې دوی ورځي، که خوشحالۍ یې دوی ورځي او همدارنګه د هغې طرف هم راځي، نو دوی په شریکه لمانځي. بیا د دین علاوه په کوټه کې ډېر خلک لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان، او بیا په کراچۍ کې ډېره زیاته آبادي د پښتنو هم ده. هلته نور قامونه هم چې اوسیږي، پخوا نه داسې ویل کېده چې هلته دا پارسي قام چې دی د هند نه چې کوم قام راغلی دی دی چې دی دوی په لوړه کچه باندې لمانځلی، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځل یې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړې ده، او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه هغه ته راځي. تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشحالۍ کې ځان شریکوي چې د دینه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي، لکه اوس د کورمې خبر ده دې ته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري. په چترال کې، په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شانته یو سیمه ده، په هغلته هم همدغه رقم ته هغلته پسرلی لمانځي، شکل یې بدل دی هغه مخکې چې تاسو خبره کوله، خو همغه نوروز دی. لکه دوی چې دی مثلا دوی یو میله لري څه چلم ورته وایي، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي، نه هغه چلم جوش ورته وایي، هغه داسې مختلف خوراکونه پخوي په عام محضر کې، لکه غټ غټ دیګونه کوي، بیا چې دی هغې نه هغه لوګي خیږي. هغه دوی دپاره خاص یو اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې، بیا نڅاوي رقصونه یي، نور خلک ورته راځي، د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي، دلته اوسیږي. ډاکټر صاحب چې خبره کوله هوټلونه نیسي، ځای نیسي، نو هم پرې اقتصاد ښه دی، هم پرې د خلکو یو ځای کېدل دي، هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې د یو خوشحالۍ یو بهانه ده.
مننه. د تاجکستان نه وروسته به مخه کړو. ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نه مې ده خو
پرواه دې په او وای خوښ دې نه ده او څنګه واتس اپ سو وای
سمنک مې دې پخې. البته موږ په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې موږ پر په اپارټمان کې وکنه وای بلاک نو کې هلته امکانات نو، خو یو مشر ترور مې چې ما تر مور مشر هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغه کاروکلو اول گیس کې به موږ د سامانه خوړل او کله کله به میلې ته ورتلو یو شپه وران دي. او اوس مور می اوس په دغه کې درلمان سیمه کې اوسېږي، یعنی حویلۍ لري، انګړ لري. نو مور می تقریبا هر کال نوی کال یا یو کال نه وروسته بل کال پخوي او میلې کوي.
شبرزف دې کې زه خبر ورته کوم، زه کابل ته تلم، نو زمنګ دا سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ ملمنو، نو هغه ته یو خزه و، نو هغه ډېر ټوخل. ما سره بل ملګری و، هغه ورته ویل چې دا خزه غوډې ټوخیږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي. هغه ورته چې دا خزه ډېره مهمه ده، دا په سمنک په غولو پوهېږي په جوړولو پوهېږي دا موږ رقاص راوستې هم بېله ده هر څومره چې ټوقېږي هر څومره پروا نه لري.
او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه. زما خپله په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی، خو یو ترور مې هر کال وي په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ. او دا سمنک داسې و لکه یو چاسې په چا باندې قلنګ وي، چې دا خو به خامخا دا د سمنک راورسېدو که نه. یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي، باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي. دغه اروپایانو ډېر دودونه دي چې ډېر بد رواجونه. مثلا په دغه چکانو کې یو دود دی، دا هم په دې پسرلي کې وي. دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به یې خلک په دې هغه وهل، په لشتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزی شوي او حامله دار شي او باردار شي او ماشوم پیدا شي تبرکن. لیکن اوس هماغه کار کوي، داسې نه ده چې لاس ترخ شي، خو په شایسته فیتو باندې یوه شلاقه جوړه کړي او په ډېر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله یې ګرمه ساتلې ده. یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات پکار دي چې هغه مثبتې خواوې پکې زیاتې شي او څه نور هم پرې ورزیات شي، لیکن غورځول یې ټولنه له پښو غورځوي.
ولې نه، بالکل. البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندي موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپله هم وده کوي، تغییر کوي، څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره. دا په طبیعي توګه هم کیږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي. خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خو دا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته که نه. او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپي، په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل د یو بل خبره ومني چې هو همدا خو همداسې ده او راځه دا
ومني. د زغم یو د غم دی که نه، یو کلتور هم دی چې خلک یو بل سره وزغمي.
نو دا ښه ده په خپرونه کې زغم صاحب هم راسره و. مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خپرونه کې ما برخه واخیسته. ګور صاحب له تاسو هم مننه او له لیدونکو اورېدونکو هم منندو یمه چې دا خپرونه یې تر دې دمه راسره وکتله. بیا مو هم نوروز مبارک.
ده آزادی ملما
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاستنن. په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهرې د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. دا فابریکا ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې لمړی به له دوی څخه واورو چې ازادۍ رادیو میلمه خبرونه ته ځان راوپیژني چې د کوم ځای دی.
سلامونه نیکه هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځی مې ننګرهار کې لوستې، د محمد صاحب زده لیسې څخه فارغ شوی یم. پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کامیاب شوی یم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی. پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرینګ کې کړی ده، او دویمه ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده. او تر 2022 کال را په دیخوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډېر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچه یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که په اول کې سو زلول خونځي نه راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سو زل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړینده کیسه شي، نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کیږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا هم دغه سی په پونتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي، ولې ما په مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بنده شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومان ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله مې بشپړه کړه او په دې جریان نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې په دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کوم څه مو چې په ذهن کې و او کوم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکم او خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین ان شاء الله. د غرب او افغانستان ترمنس کوم تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کد په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاری شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولی هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زور سره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو نو په اخر کې زه وکولای شم چې ما وکولای شو چې د کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سو متره ژور هغه جوړېدو آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه. او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخ کې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج وو. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېر ستر بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای، او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اوما مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیله کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیله کړه. نو دا هغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی به په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
bale سیدی سه وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هغه ځوانان چې په بیلابیل برخو کې په کارونو بوختي هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ، د همدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنا دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې، یا کار چې تاسو غواړئ هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، د دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زموږ زړونه چې دي زوروي او زموږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بالې وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه چیلنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې کسان زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریبه کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي، نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو. کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال که کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسه تاسو نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي، نو ته باید سټانډرډ د ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډیر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه د پزلری او ارمان وی باید ترلاسه کی، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوړه و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه، نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پانګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتا سو کتل وی دلته د زمونږ افغانان راشي، نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نو به شروع کوم ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه، لچ راشي اروپایی هیوادونو ته دلته درسونه وایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کی هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پریمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي. ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي دي. دغه یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبره ډیره زیاته وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو. هغه که تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفت فابریکا جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل سچي هدف دې هغه تر لاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او و مو کولای شو چې خپل هدف تر لاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږه لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلفې په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش دی انډستریل پلانټس ورتوي، د دې صنعتي بټۍ ورتوي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو د ساختماني چارې مونږ پوره کوو. د ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد ته چې کوم هېواد کې مونږ پاک مغل لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي، د هغوی راځي بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډه هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخش چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر ښه اومه مواد مونږ لرو د هغې د خطر د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل ورسته کې سیدی سه دندې پنګونې پټړاو وغوړم چې تاسو نو پختم پیټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغه تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې پورپي ودونه کې به پنګونه وکړي؟
ګورې پروپي هیوادونه کې دوه مسایل دي. پروفیشنل کار کول وړي، نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثر لوستي ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستي دي او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه کلونه یې خواري کړې ده، باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځانته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوسته وي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو هم ډېره زیاته
مننه.
جان وڑی لے لو